بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډګېډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال لغبرګولی د میاشتې 14 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ذلقعده د میاشتې لا دریمې او د 2022 میلادي کال د جون هم لا دریمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته د طالبانو او د خارجه وزارت له سرپرست سره د هند د ډیپلوماټیک پلاوي کتنا تر عنوان دی یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لدی ورسته هم بیا درته د ایران د خکولو زیونو د سیل او داراز د معرفی کولو پروگرام ایران سیل وړاندې کیږي، چې بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروگرام اوریدل شي، چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایټ درکتی. عزیزانو، یو لنډ دمه کو، بیا مفصل او خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام کړی دی مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی رئیسی وایي چې په ایران کې د کرونا د وفات شویو شمیر صفر کیدل په داخلي ظرفیتونو په تاکید سره ترلاسه شول. افغان عالمانو حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ټولو اسلامي هیوادونو لپاره بے ساری مشر او بیلګه بللی ده. اسلام آباد حکومت او تحریک طالبان ترمنځ اوربت تمدید شو او د افغانستان په پنجشیر او بغلان کې د جګړو خبرونه ورکړل شوي. اوسم بشپړ خبرونه. په ایران کې د کرونا د وفات شویو شمیر صفر کیدل په داخلي ظرفیتونو په تاکید سره ترلاسه شول. د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلی سید ابراهیم رئیسی په ایران کې د کرونا د وفات شویو د شمیر صفر کیدا ته په اشاره سره په یو پیغام کې ویلي چې دغه ستره بریا په داسې حال کې ترلاسه شوې ده چې ایران د بشري حقوقو د ځینو مدعي قدرتونو لخوا حتی د دغې ناروغۍ د درمل لپاره د ضروري درملیزو او روغتیایي امکاناتو او حیاتي درملو په وارداتو کې لا ډېرو ظالمانه بایکاټونو سره مخامخ وو. خاغلی رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د داخلي توان او ظرفیتونو په تاکیه او باور او په عمومي ویکسینیشن او درملنه کې د درملنې د کادر به زنده سرشیندنو او هلو زلو او داخلي ظرفیتونو په سیوره کې په دغه ډګر کې ستر بریالیتوبونه ترلاسه شوې دي جوه تکړه. د نړیوالې روغتیا او نړیوالو سازمانونو په اعتراف ایران د کرونا ناروغۍ په درملنه او مخنیوي کې د برلاسه هیوادونو په لیکه کې راغلی دی. پرون له دوو کلونو او سلو ورځو له مبارزې وروسته په ایران کې د کرونا د وفات شویو شمیر صفر ته ورسید، په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا کې د کرونا د تلفاتو شمیر ډیر لوړ اعلانېږي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ټولو اسلامي هیوادونو لپاره بے ساری مشر و. افغانستان د عدالت او پراختیا ګوند مشر سید جواد حسینی لا ایران پریس سره په ځانګړي خبرو کې لا نړیوال استکبار سره د اسلامي امت په مبارزه روخانه کول او مسلمانانو ته په روحي ورکولو کې د امام راحل رول اغیزمن وباله. د افغانستان د تیبیان اجتماعي سازمان مشر سید عیسی حسینی مزاری هم له ایران پر سره په خبرو کې د نړیوال استکبار په وړاندې د اسلامي امت وحدت ته پام، د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د لیتوګ له مهمو ځانګړنو وباله لاوزیات کړه. د اسلامي انقلاب یو سنه بریالیتوب د امام خمینی د استکبار دښمنه روحیه دوام او د امریکا د ډیر وختونو په وړاندې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله سید علی خامنئی له فرمایشاتو پیروي ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود او د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د 1979 کال د جون په 14مه لنډې سترګې پټې کړې. غلیم د ایران او د طالبانو په اړیکو درلودلو خوشاله نه دي. زمون خبريال راپورټ راکې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر مرسیال او د خوست والی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ. لا ګوندیو هیوادونو په تیریبه له افغانستان سره د ایران د ملګرتیا او د پراخولو په لړ کې په دغه هیواد کې د ایران د سفارت مسؤلانو د لومړي ځل لپاره خوست ولایت ته سفر وکړ. د ایران د سفیر د مرستیال سید حسن مرتضوی په مشرۍ د ایران د اسلامي جمهوریت لاپلاوی سره د افغانستان د خوست ولایت د والی او د طالبانو د حکومت د لړودبا غړي مولوی محمد نبی عمری ترمنځ په کتنه کې دواړو خیزو ملګرتیا او د لارو چارو په حق لا غور او د نظر تبادله وشوه. سید حسن مرتضوی د خوست لوالی سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې له افغانستانه د امریکا د نیوا ګرانو وتل د دغه هیواد او د سیمې لپاره تر ټولو مهمه پیښه ده وویل چې دښمن د افغانستان لا چارواکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت ته نږدې کېدا خوشاله نه دی او تل د اختلاف د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان کې د ایران د سفیر مرستیال همداراز په تیرو میاشتو کې ایران ته د افغانستان د کابل لس لکه کسانو مهاجرت ته په اشاره سره وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت نه یوازې په تیرو میاشتو کې خپل سرحدونه بند نه کړل، بلکې د افغانستان د کډوالو قربتوب وکړ او ایران هم دا اوس له سختو بایکاټونو سره مخامخ دی. خو بیا هم په ایران کې د افغانستان څخه پاسه 500 لکه کسان ژوند کوي. د خوست والی مولوی محمد نبی عمری مول د ایران اسلامي جمهوریت په خپل مرستو سره تل د افغانستان د ملت په څنګ کې دی او د طالبان حکومت له اسلامي ایران سره د خو اړیکو وختونه کوي. هغه ویل امریکا کوشش کوي چې د اشتراګرې ډلې له لارې په افغانستان کې شیا او سنی ترمنځ اختلاف رامنځته کړي او مونږه دغه مسلې ته متوجه یو. عمری ویل چې د اشتراګرې په افغانستان کې ځای نه لري او په دغه هیواد کې شتون نشی درلودلې. اسلام آباد حکومت او تحریک طالبان ترمنځ اوربت تمدید شو. د پاکستان طالبانو د افغان طالبانو په قربتوب د دغه هیواد له قبایلو سره له خبرو اترو وروسته له اسلام آباد سره اوربند تمدید کړ. د پاکستان تحریک طالبان چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالي غواړي مخینه لري، د پاکستان د ملکیانو او عسکرو پر ضد همغه راز مرګونو حملو ته دوام ورکی. افغانستان طالبانو لا مودو رئیس هڅه کوي چې د اسلام آباد او د لغې لړۍ ترمنځ سوله ټینګ کړي. په داسې شرایطو کې د پاکستان د تاریخي طالبان ډلې وایندوی محمد خراسانی ویلي چې دغه فیصله د قبایلي مشرانو له 500 کسیز پلاوی سره له دوو ورځو خبرو اترو ورسته شوې ده. خراسانی زیاته کړې ده چې په کابل کې خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري. د پاکستان حکومت او افغان طالبانو تر دې شیبه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان طالبان د اسلام آباد نوی حکومت له پاکستانی طالبانو سره د سولې د موافقه لاسلیکولو ته هڅوي. د افغانستان په پنجشیر او بغلان کې د جګړو خبرونه ورکړل شوې دي. په داسې حال کې چې طالبان خبری رسنیو ته د آزاد فعالیت اجازه نه ورکوي، د پنجشیر ولایت او د بغلان له اندراب درې څخه د مختلفو جګړو او وژنو نه تایید شوي خبرونه ورکړل شوې دي. د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه یو تازه راپورټ څرګندوي چې بیګا طالبانو 12 ملکیان په ډله ییز دول وجل دي. دغه کسانو د وجل کېدو خبر ته طالبانو تر اوسه کوم خبرګون نه دی څرګند کړی. د بغلان د خوست ولسوالۍ له چرخ ولګدرې څخه بیا په راپورټونو کې راغلي چې د طالبانو مخالف مقاومت کوونکو درې طالب جنگیالي بندیان کړي دي. د پنچیر له پریان ولسوالۍ څخه بیا راپورټ راغلی چې طالبانو شاوخوا سل تنه نور هم له مقاومت ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. ځینو سرچینو د طالبانو په لاس د شکنجو له کابله په دې تور د یو شمیر بېګناه خلکو د وژل کېدو ادعاګانې هم کړې دي. په یو بل خبر کې راغلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو ویان حشمت الله راشد احمد مسعود په مشرۍ د پنچیر مقاومت ډلې سره یو ځای شوی دی. د احمد مسعود مقاومت ډلې پر طالبانو تور لګولې چې جنگي سیمو ته شاوخوا دیرش زره تازه دمه ځواکونه لیږلې. طالبانو او حزب اسلامي دغه خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبان په افغانستان کې د بشپړې واکمنۍ او په هیڅ کومې سیمې کې د وسلوال مخالفانو د نه موجودیت ادعا کوي. دا په داسې حال کې چې په ترکیه کې طالبانو خلاف د مقاومت د عالي شورا جوړې شوې ډلې پنجشیر ته طالبان له لوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور جوړونکي د سفر د بندیز خبر ورکړی او ویلي چې دا کار هلته د طالبانو د بشري جنایتونو د پټولو په موخه شوی دی. چین د اټومي انرژي د نړیوال آژانس غیر رغنده اقدام نه مني. شینوا خبري آژانس وایي چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ایران پر ضد د اټومي انرژي د نړیوال آژانس په واکمنې شورا کې هر ډول غیر رغنده اقدام ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. امریکا باید زر تر زره د ایران قانوني او جایزو اندېښنو ته ځواب ورکړي. د اټومي انرژي د نړیوال آژانس مشر رافایل ګروسی د واکمنې شورا د غونډې په درشل او د سونیست رژیم له جنجال جالی داګانو سره په یو وخت په خپل راپورټ کې د ایران د سولایز اټمی پروګرام په حق لا یو شمیر تورونه مطرح کړل. او پرسه امریکا، فرانسې او جرمني د ایران د اټمی پروګرام په حق لا دی و پریکړه لیک مسوده واکمنې شورا ته وړاندې کړه. رافایل ګروسی پر راپورټ کې دی شوې دا چې د ایران د پخو شوی یونن مو زیرمه په اټمی موافقه کې د اجازه وړ د حد 13 برابر شوی او ایران په 13 درو کلونو کې د اټمی موادو د پیدا کې دا پاک لده. اټمی انرژي د نړیوال آژانس پښتنو ته د معتبرو تخنیکی ځوابونو په وړاندې کولو کې ناکام شوی دی. د چین د خارجه وزارت ویان د ژاولجان په خبري غونډه کې د ایران پر ضد د اټمی انرژي د نړیوال آژانس د واکمنې شورا د احتمالي اقدام په حق لا یو پښتنې په ځواب کې ویلي چې چین د ایران تر دباو لاندې راوستل او د ایران ضد پریکړه لیک په تصویبولو کې د اټومي انرژي نړیوال آژانس د واکمنې شورا په هڅولو کې د اړوند هیوادونو له اقدام سره مخالف دی. اول موجودو حقایقو په ځلونو ثابته کړي ده چې د هیوادونو تر دباو لاندې راوستل هیڅ مشکل نه وري، بلکې یوازې تاوتریخوالي ته لمن وهي او حالات لا پیچلی کی. د ایران د خارجه وزارت وایي خغلی سید خطیب زاده هم ویلي چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سولیز دی او مونږ به د اټومي انرژي نړیوال آژانس په واکمنې شورا کې هر ډول غیر رغنده اقدام ته پیاوړی او مناسب ځواب ورکړو. د نورستان په ځنګلونو کې د غور لګیدنې دوام. عباس ستانګزه چین مرسته غواړي. په داسې حال کې چې د طالبانو چارواکو څو ورځې مخکې په نورستان کې د ځنګل د اور وژنې خبر ورکړی وو. راپورټونه ښیي چې دا اور تر اوسه نه دی مړ شوی او اوس هم دوام لري. اوس د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه اور د وژلو لپاره لا چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانګزي په کابل کې د چین شاړی افیر سره د لیدلې په محل لا نوموړي غوښتي چې په نورستان کې د لګیدلي اور په کابو کولو کې ورسره مرسته او کومک وکړي. یاد شوی اور لا څه د باندې یوې اونۍ راهیسې لګیدلې او طالبان یې په کابو کولو کې نه دي بریالي شوي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو فعالانو د اور د کنټرولولو لپاره کمپاین پیل کړي او غوښتنه یې کړې ده چې د نورستان ځنګلونه باید زر وژغورل شي. د طالبانو چارواکو د اور لګیدنې په هماغه لومړۍ ورځو کې ویل چې اور لګیدنه یې مهار کړې ده، خو ځایي خبریالانو د اور لګیدنې د مسلسلو تازه ویډیوګانو په خبرولو سره د طالبانو ادعاګانې رد او دوی د پیښو په اړه په دروغ ویلو تورن کړي دي. او رسته خبردار چې د هندستان یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی دی. زموږ خبريال راپورټ کوي د هندستان ډیپلوماټیک پلاوی په افغانستان کې طالبانو د حکومت په پړاو کې کابل ته په خپل لمړني سفر کې طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست سره کتنه کړې ده او د دواړو خيزو اړیکو په حق له ورسره خبره کړې ده. دوستانو په دې حق لا اوس له خبرونو وروسته مفصله سیاسي تبصره هم اوریدل شي. دا د محل خبرونه لا پاملرنیمه ایفا دنیا مننه. Thank you. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست سره د هندوستان د ډیپلوماټیک پلاوی کتنه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د هندوستان ډیپلوماټیک پلاوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په پړاو کې کابل ته خپل لومړنی سفر کې د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست سره کتنه کړې ده او د دوه اړخیزو اړیکو په حق له ورسره خبرې او د نظر تبادله کړی ده. کابل ته د هندوستان د پلاوی دغه سفر په داسې حال کې شوه چې سمو د مخ کې د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د هندوستان لوی رسندوی سره په خبرو کې په نګدې راتلونکي کې د نوی ډیلی سره د کابل د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیا پیلیدا خبر ورکړیو. د افغانستان د خارجه وزارت همدارز ویلي چې د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د هندوستان د استول شوی ډیپلوماټیک پلاوی د مشر جی پی سنگ په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو مسایلو په حق لا بحث او د نظر تبادله شوې ده. افغانستان ته د هندوستان د ډیپلوماټیک پلاوی سفر په داسې حالاتو کې دی چې دا طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د هیوادونو د نګ روحانی لامل په نړیواله انزوا کې راغلي. د طالبانو لپاره هیله بخون کې کیدلی شي. د هندوستان حکومت چې په تیر اوړي کې په افغانستان کې د طالبانو لا قدرت تر رسیدا ورسته په کابل کې خپل سفارت او د دغه هیواد په ځینو ولایتونو کې خپل کونسلیټونه وتړل، ظاهرا نیت لري په افغانستان کې د خپل سیاسي دفترونو فعالیتونه بیا پیل کړي. هندوستان چې ملي او سیمه ایز ملاحظاتو په دلیل افغانستان ته ځانګړي کتنه لري، په 2011 میلادي کال کې د حامد کرزي په پړاو کې له افغانستان سره د ستراتیژیک ملګرتیا موافقه لاسلیک کړه. لانړېوالې ترهګرې سره په مقابله کې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا زیاتیدا پیاوړتیا د دغه ستراتیژیک تړون د لاسلیکولو اصلي هدف وو. د طالبانو په وسیله د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په نسکوریدا او په دغه هیواد کې د سیاسي نظام بدلیدا سره په عملی توګه د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا موافقه لامین زلاړه. هندوستان چې په افغانستان د طالبانو لا بیا حاکمیت وړاندې له دغه هیواد سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې درلودلې، په هغه ګوته شمیر هیوادونو کې شامل دي چې کابل ته ډیپلوماټیک پلاوی ورلیږلې دي ترڅو له طالبانو حکومت سره په مذاکراتو کې په افغانستان کې د خپل سفارت او کونسلیټونو د پرانستلو زمینې او د دواړو خيزه اړیکو د پیلولو جاج واخلی. که هم نوی ډیلی تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو د واک لر رسمي منلو ډډه کړی ده، خو که په افغانستان کې د هند سفارت او سیاسي دفترونه پرانستل شي تر یوه حده د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا کیدلی شي. دا لیتوګه موجوده ده چې هندوستان د نړیوالو ملاحظاتو په دلیل او لا نړیوالې ټولنې سره د ملګرتیا په هدف پډاګه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک د رسمي منلو د اعلامیې لا صادرولو ډډه کوي، خو په کابل کې د خپل سفارت په احتمالي پرانستلو سره یو ډول د طالبانو حکمیت پر رسمیت پیژندلې ده. هندوستان چې تل په افغانستان کې د نفوذ او اړیکو په پراختیا کې له پاکستان سره په یوه تاریخي سیالۍ کې دی، د عمران خان له څنګ تکی دا ورسته په پاکستان کې د نسبی بې ثباتۍ له امله اوسنۍ فرصت او همدارنګه د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد په اړیکو کې د تاوتریخوالي د ځنو نښو نښانو جوتیدا په افغانستان کې د خپل نفوذ د قدرت د زیاتولو او په دغه هیواد کې په سیاسي او اقتصادي راتلونکي کې د خپل ونډې د زیاتولو لپاره یو فرصت بولی. البته هندوستان په دې مسئله خبر دی چې کا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی محدودونکو سیاستونو دوام پیدا کړي ممکن ده لدغه ډلې سره د نوی ډیلی پراخه سیاسي ملګرتیا او حتی له افغانستان سره مرستې له داخلي او حتی نړیوالو نیوکو سره مخامخ شي. دا اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي مسلمان هغه دی چې لالا ساو جبه بل مسلمان ته آزار او تاوان ونرسي. ایزانو تاسو د تهران اډو یو ساتا مزګرانه خبرونه اوري.
د ایران سیل ګران وو قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کول سره و سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د ایران سیل د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو د نن ورځې په سفر کې به د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز لوی ښار او د ختیځ آذربایجان مرکز ته ولاړ شو. تبریز یو ښکلی تاریخي ښار دی چې د بې ساري تاریخي، کلتوري او مذهبي سیل ځایونو څخه ډک دی. له دغه ښار څخه لیدنه به د سیلانیانو او میلهوالو په ذهن کې د ایراني هنر او ذوق نه هیرېدونکې خاطرې به هم رامنځته کړي.
د تبریز شمال، جنوب او ختیځ لوري ته غرونه پراته دي او لویدیځ لوري ته د تلخرود په نامه پراخ دشت دی. دغه ولایت د غرونو ترمنځ د یوې جلګې په څیر واقع سوی. د دې ښار د سړکونو اوږدوالی هم 600 کیلومترو ته رسیږي. دوه سیندونه د ښار له منځه تیریږي. یو سیند تلخرود یا اجچای نومیږي. دغه سیند چې د کال له سره تر پایه بهیږي د تبریز له شمال لویدیځې برخې څخه تیریږي. دوهم سیند بیا قوریچای نومیږي چې موسمي سیند دی او د تبریز له مرکز څخه په تیریدو سره بیرته له تلخرود سره یو ځای کیږي. د تبریز موسم وچ دی. دوبی که هوا ډیره ګرمه او په ژمي کې ډیره ساړه ده. ژمي کې هوا د لوړو غرونو او زیاته ارتفاع د امله له حد نه زیات سړیږي. که څه هم په دوبی کې هوا ګرمه او وچه ده، لیکن د سهند د غره او د زیاتو باغونو او شینګیاو د امله هوا ډیره په زړه پورې ده. د تبریز د ښار لومړنی تاریخ لا نه دی څرګند سوی. د تبریز پاک لومړنی تر ټولو لرغونې لیکنې د اشوریانو د باچا دوهم سارګن زمانې ته ورګرځي. همدارنګه د وسپنو د موزیم په سیمه کې د 2011 میلادي کال موندنې ښیي چې له میلاده 2000 کاله مخکې دلته خلکو ژوند کاوه. دغه ښار د تاریخ په اوږدو کې په ځلونو د باچایانو له لورې د پلازمینې په توګه ټاکل سوی دی. د تبریز اوسنی ښار د توریج د کندوالو د پاسه جوړ سوی دی. توریج ښار د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د ارتباطي لارې او همدارنګه د شکانیانو د سلسلې د پلازمینې په توګه له زیات اهمیت څخه برخمن و. تر اسلام وروسته او د هجري قمري په درېمه پیړۍ کې تبریز ښار نور هم پراخ سو او د آذربایجان د سیمې په مرکز بدل سو. په داسې توګه چې متوکل عباسي په 244 هجري کال کې تر سخت زلزلې وروسته د تبریز د چټکې بیا رغونې غوښتونکی سو.
Thank you.
د ایلخانی مغول په پړاو کې تبریز خپل د پنځونې اوج ته ورسېده. د ایلخانی د سلسله دوهم بچا ابا قا خان تبریز ته د پلازمینې عنوان ورکړ او له دغه ښار څخه یې له نیل بیا تر مرکزی آسیا پورې په ټولو سیمو کې حکومت کاوه. د غازان خان د واکمنۍ پر مهال د تبریز په ښار کې غازانی اصلاحات راوستل شو. مختلف ودانۍ من جمله د اقماری دوه ښارونه، د غازان د شن نمونه او رشیدی روپ نومي ودانۍ په دغه پړاو کې جوړې شوې. وینیزی تورست مارکو پولو په 1450 هجری کال کې د تبریز له ښار څخه تیر شو. هغه د دې ښار د پنځونې او تمدن په اکله داسې لیکي: یو ستر ښار چې له لویو او ښکلو باغونو سره محصور شوی. د ښار موقعیت غوره دی، له ټولو سیمو څخه توکي د ښار ته راوړل کیږي. لاتین سوداګران په تیره بیا د جنیوا خلک دغه ښار ته ځي تر څو د مختلفو ځایونو څخه راوړل شوي توکي وپلوري. د تبریز د برمتیان دوران د تیموریانو، قراقیو، نولها او د صفوي د سلسلې تر لومړیو پورې دوام وکړ. په 906 هجری کال کې شاه اسماعیل صفوي د تبریز ښار ونیو او د صفوي په دوره کې د نوي ایران د لومړني پلازمینې په توګه وټاکه. د ایران او د عثماني سرحدونو ته د دې ښار نږدېوالي سبب شو چې د دواړو لورو ترمنځ په ګواښون کې زیانمن شي او څو ځلې د عثمانیانو له لوري ونیول شي. په نتیجه کې شاه طهماسب صفوي په دې خاطر چې پلازمینه د عثمانیانو له ګواښونو څخه وژغوري، هغه یې د قزوین ښار ته منتقل کړ.
تبریز د قاجاریانو د واکمنۍ د پړاو په پیلېدو سره یو ځل بیا د توجه په مرکز بدل سو او د دې سلسلې د ولیعهد استوګنځی وټاکل سو. د ایران او روسیې ترمنځ د جنګونو په پیلېدو سره تبریز د روسي ځواکونو هدف وګرځېده. روسانو په 1215 شمسي کال کې د تبریز په نیولو بریالي سول. د ایران او روسیې ترمنځ د سولې تر تړون وروسته تبریز یو ځل بیا د ایراني ځواکونو لاس ته ورغی. تر سولې او ثبات وروسته عباس میرزا د هغه وخت ولیعهد او د آذربایجان والی د تبریز په ښار کې اصلاحات راوستل. هغه ښار ته نوې نقشه په نظر کې ونیوه او د تبریز په بیارغونې لاس پورې کړ او پوستچی او مالیاتي سیستمونه یې رامنځته کړ. له ډیرې مودې را په دې خوا د تبریز ښار لویدیځ ته د ایران تجارتي مسیر او د ورېښم د لرغوني لارې یوه برخه پاته سوی دی چې د عمله په تبریز کې فرهنګ او هنر زیاته وده کړې ده. د پیړیو په اوږدو کې د تبریز سوداګریز بازار او فرهنګي رونق د مدني او ټولنیز ارګانونو د پرمختګ سبب سوی دی. دغه ښار په تیر بیا د قاجاریانو په پړاو کې پر زیات پرمختګ وکړ او د سوق الجیشی او سوداګریز بڼه پکښې نوره هم پیاوړې سوه. په دې خاطر په ایران کې اکثره د نوي تمدن جلوې او پرمختګونه له تبریز څخه پیل سوي دي. په دغه موده کې اکثره فکری غورځنګونه، ټولنیز، تخنیکی او اقتصادي بدلونونه د ایران له نورو سیمو مخکې په تبریز کې رامنځته کېدل.
تبریز په پخوا زمانو کې اته دروازې درلودلې چې ښار ته د تګ راتګ له همدغو لارو څخه ترسره کېدلې. وروسته د دغو تاریخي دروازو په څنګ کې بازارونه جوړ شول تر څو د هرې سیمې د خلکو اړتیاوې تامین کړي، تر څو خلک مجبور نه شي چې د هر یو څیز لپاره مرکزی بازار ته مراجعه وکړي. د وخت په تیریدو سره د دغو بازارونو په څنډو کې کورونه هم جوړ شول او بازارونه له یو بل سره وصل شول. په دې توګه د ښار د مرکز په شاوخوا کې نوې آبادونې هم رامنځته شوې. نن سبا د تبریز چټک پرمختګ ته په کتلو سره د شار دغه برخه چې مخکنی بازارونه پکې واقع شوي د شار د مرکز په توګه پیژندل کیږي. دلته مناسبه وګڼو چې له یادو بازارونو څخه هم یو کتنه وکړو.
تبریز سلور زلی بازار چې یو کیلومتر مربع پراخ دی په نړۍ کې تر ټولو ستر په خښتو پوښل سوی بازار ګڼل کیږي. د تبریز د ښار یو د لیدو وړ ځای او د تبریز د مخکنی برم او اقتدار نشه بلل کیږي. د تبریز تاریخي بازار د ښار په مرکز کې واقع سوی دی او له ختیځ څخه علی قاپو یعنی د ولیعهد معنی او د لویدیز لخوا د ښار جامع جماعت سره مشته دی. دغه بازار په 1455 لمریز کال کې د ایران د ملي آثارو په لیست کې او په 1490 لمریز کال کې د یونسکو د نړیوال میراث په لیست کې ثبت شو. تبریز د ورېښم د لرغونې لارې په اوږدو کې واقع سوی دی چې د عمله پکښې تجارت زیات و او دغه بازار هم خورا رونق لرل. اوس هم د زیاتو ماډرنو مارکیټونو په جوړېدو سربیره بیا هم زاړه بازار د تبریز تجارتي مرکز بلل کیږي چې اکثره سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي. د دې بازار د ودانۍ د جوړېدو تاریخ نه دی مشخص سوی، لیکن ځینې اسناد ښودنه کوي چې بازار په 400 هجري کال کې هم شتون درلودل. د څلورمې پیړۍ اکثر سیلانیان چې له تبریز څخه لیدنه کړې وه په خپلو یادښتونو کې د دې بازار یادونه کړې ده. له دې جملې څخه ابن بطوطه، مارکوپولو، جاکسون، اولیای چلبی، گاسپار درویل، الکسیز سوکتیکوف او ژان شاردین ته اشاره کولای سو چې د تبریز د بازار ستاینه کړې ده.
تبریز بازار په 1390 میلادي کال کې یعنی 300 کال مخکې تر زلزلې وروسته د نجف قلی دنبری لوري بیا ورغول شو. دغه بازار کې مختلف مارکیټونه، دالانونه، سرایونه او کاروان سرایونه موجود دي. د بازار د ودانۍ معماری ډیره زړه راښکونکې او بې ساري ده. په دغه بازار کې څه د پاسه 15500 حجرې دي او 40 ډوله کسبکاران پکې په کاروبار لګیا دي. سرایونه پکې درې پوړیزې دي. زیرخانې څخه د ګودام په توګه کارول کیږي، دوهم چت مغازه او د پاس دریم چت بیا استراحت ته ځانګړی شوی. دغه بازار کې ډول ډول توکي خرڅیږي، خو تر ټولو مهمې اصلي او ارزښمن ورېښمي قالین دي چې په لاس سره اوبدل شوي دي. د مظفریه سرای دغو قالینو ته ځانګړی شوی. په لومړي چت کې دوکانونه دي او څه د پاسه د قالیو د اوبدلو ډیزاینولو او د کار لپاره دی. په دوهم چت کې هم د قالیو د اوبدلو، رنګولو، ډیزاینولو وتلي ماهرین هم تاسو وینئ.
ایزانو د ایران سیل خبرونه ختم سوه. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
Thank you. کله راشه.
د نامه په هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د مهربان او بخشونکي الله تعالی په نامه د تهران رادیو در کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. عزیزانو دا د یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل د هر کله راشه پروګرام سره زفاتمی او زما محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. لکه څنګه چې خبر یاست، سبا یعنی د غبرګولی د میاشتې په 14مه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د وفات کلیزه ده چې په ایران او د پاکستان او افغانستان په شمول په ډېرو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. نو په دې اړه زموږ لخوا تسلیت او تعزیت ومنی. خبرې نور نه اوږدوم او نوبت خپل ګران همکار ته ورکوم.
آغلی فاطمی مننه. زه هم د ځان لخوا تسلیت او تعزیت وړاندې کوم ګران اوریدونکو ته. مننه کوم د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې خپل پوره مینه څرګندوي. نو په پروګرام کې د نویو ملګرو د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر ځان سره نوٹ کړئ. 0098 د ایران کوډ دی او ورپسې 1 9 4 5 5 6 3 6. او له دې نه علاوه موږ ته د ایمیل له لارې هم خپل لیکونه راستولی سئ چې اډرس یې په دا ډول دی: pashto99@yahoo.com. دوستانو همدلته یو وړه شان دمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو را رسېدلو لیکونو ته.
یو ځل بیا درته هر کلی وایو ستاسو په خپل د هر کله راشه په پروګرام کې، او دا د ستاسو را رسېدلې لیکنې را اخلو چې په سر کې ګران ورور د تبعید در تبعید صاحب چې د مور د مقام په هکله یوه شایسته لیکنه را لېږلې ده. وایي چې یوې ښځې به خپل زوی ډیر واهه خو هغه هیڅکله نه ژړل. څو کلونه تیر شول، هلک ښه پیاوړی زلمی شو. یوه ورځ مور ورته غوسه شوه او ویې واهه. نو ځوان په ژړا شو. چا ورته وویل تا به په ماشومتوب کې د مور په وهلو نه ژړل، اوس په ځوانۍ کې ژاړې؟ هغه وویل نه، په دې مې ونه ژړل چې هغې زه ووهلم، بلکې په دې مې وژړل چې هغه ډیره کمزورې شوې او زما د وهلو پر مهال د لاسونو سکه ختمه شوې راته ښکاره شو. نو ځکه مې وژړل چې د هغې د ژوند شپې پر کمې دادی، او لکه چې دا د جنت دروازه چې زما پر مخ تړل کیږي. مخکې لیکي چې که د چا مور وفات شوې وي، الله تعالی دې وبخشي، او که د چا هغه ژوندی وي، نو الله تعالی دې اوږد عمر په برخه کړي.
آمین ثم آمین. ډېر له پند او نصیحت ډکه لیکنه را لېږلې وه. کور یې ودان او یو جهان مننه ورڅخه کوو. له جلاوطن صاحب سره خدای پاماني کوو او جو شایسته چمن ته چې زموږ ډیر خواږه اوریدونکي او شاعران پکې وسیږي، او یو یې عبدالوهاب غیرت صاحب دی. اغلی فاطمی، دوی خپل تازه لیکلې غزل مشتره ډالۍ کړې ده.
شکر یې کړی.
نو غواړم چې ملګرو ته واورو.
نو اورو ان شاء الله.
وایي: مغفرت مغفرت ته می خوشی، تا تجمنیم تر قیامت ته می خوشی، نور دی نرا کبه لاس د یاری ماته، غیر لمینی محبت ته می خوشی، د دنیا دولت کټول راته دالی کړه، تا باور نکړم عزت تمخوش د بخیل ترشتمنی راته مهمه پتا خوشیم غربت تمخوش د دوزخ لتاو د بعد می نفرت سی تنصیب میشه جنت تمخوش لتوام پلتون کی سکون دی ستا غزل وهاب غیرت تمی خوخیه
ستا غزل وهاب غیرت زموش هم خوخ دی دیر زبردست غزل او پکی شوی دعا گانی دی الله تعالی دی قبول کری انشاءالله مننا بیا هم عبیدی صاحب دوستانو پا گروپ کی دیر لکنی شیرونا و حکایتون را لیجلی او شگب شبی هم لگولی دی در طولو دی کور و دانوی چی دا هر کل راشا او دا هغا وات سب گروپ آباد ساتلی دی
و بالکل هم دست خدای پاک دی دوی تا جرا و سواب برکری مننو که دا دوستانو و رازو دا دوی رجاگیز و پیغامونو تا مخ کی تری ورشان
دماراخلو زربیا در تال کلی وایو امستاسو پا خپل هر کل راش پروگرام که دوستانو دا دیونه چارشنبه یا شروع پا ورز دا رسول الله مبارک پا گران و اهل بیتو که دا حضرت امام موسی کاظم علیه السلام دا قدرمنی لور او دا حضرت امام رضا علیه السلام دا خور بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها دا زوکر کلی زوا پا ایران که دا غورز دا لونو انجلیو دا ورز پا توگل منزل کیجی از موجو دیر قدرمن آوریدون کی داکتر محمد رحیم دورانی صاحب پا همده ارا یو چو شیرون ویلی او مشتر علی جری نو رازی چه او آی برو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دا زیل حجی دمیاشتی لومله نیتا دا حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها چې د امام رضا علیه السلام قدر منه خور ده ولادت سره سمون لري نه په همدې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم شعرونه داسې دي وي قم د صحرا نه شو بدل به ګلستان د بی بی د علم فضل او کرم شولو دا شان د بی بی حرم د خدای کده مکه او د رسول مدینه قم شو حرم د اهل بیت او په احسان د بی بی د علم تگی شورا ټول د نړۍ هر یو ګټنا شولو رانا ی شو لرانا ی برخمن ټول پتنګان د بیبی د ورور په عشق را وتلی خراسان ته بتلا د وخت امام دیدن شو پات یو ارمان د بیبی د خدای په نزیه دل وړ شان او شفاعت هم لري د کرامت لمن خبرت پټول ایران د بیبی اے فاطمه معصومه پر رحیم هم نظر کړه تل پدر نسترګ نظر شی په مهمان د بیبی
ډیر ښه شیرونه دی خو یو تیر وطن اصلاح کول غواړم غلی فاطمی هغه دا چې د زل حج نه بلکې د زیقادی د میاشتې لومړی نیټه و کورودانه درته وای ډاکټر صاحب او بیا به مهم د شیرونو په تمه وسو وس په ولار سو د کابل لوري ته چیرې چې زموږ ډېر په خوانه او وفادار اوریدونکو غنمرنګ کوچي صاحب ډېر مو د پس را پېښه کړې ده او هغه هم په خپل خوژو خوژو شعرونو سره نو ګور چې څه وای
وای اورو
یو ساعت ته خو دې سورې د دامان نشم یو ساعت ته خو دې سورې د دامان نشم زده د ترکو شم زده د جهان نشم زما پاړه خلق سوای او سنوای زد یقین کې شمه زه خودی ګمان نشمه زما پاړه خلق سوای او سنوای زد یقین کې شمه زه خودی ګمان نشمه چې له سړک غاوړي سړکونه بنشي چې له سړک غاوړي سړکونه بنشي دغه شان خولي ته د زبی خی حیران نشمه چې له سړک غاوړي سړکونه بند شي دغه شان خکلي ته د زبی خي حیران نشم. د تیرو راز دی غمزده په تر وګمی کې خوښ دی. د تیرو راز دی غمزده په تر وګمی کې خوښ دی. په داسې وخت خو دی زه ستوری د اسمان نشم. په داسې وخت خو دی زه ستوری د اسمان نشم. ما ته ځان ډېر ښکاري پیاوړی څه خبرې کوم څنګه انصاف کوم په ځمکه دې روان نشم. ما ته ځان ډېر ښکاري پیاوړی څه خبرې کوم څنګه انصاف کوم په ځمکه دې روان نشم. کوچه ژوند خیر که ګړی وي په عمل کې دی وي هسې په خوب کې د باچا د هندوستان نشم. کوچه زون خیر که گڑی وی پا عمل کی دیوی آسی پا خوب کی دی پاچا دا اندوستان نشما. یو ساعت تا خودی سوری دا دامان نشما. زدی دا ترکو شما زدی دا جهان نشما.
ډیر اعلی کوچه صاحب مننه کوو او یادونه کوو چې غنم رنگ کوچه ورور په ګروپ کې نورې لیکنې هم شریکې کړې دي چې ټول دوستان یې لوستلی شي. اوس به د تکړه شاعر زین الله حسن صاحب په خپل غږ د دوی له معنا ډک شعرونه هم په ګډه سره اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. غزل خایست خجل شي چې هغه آئینې ته ودرېږي. عجب منظر وي چې آئینه آئینې ته ودرېږي. سنگار شرمېږي خایستونه یې په مخ کې حس شي چې کله کله محبوبه آئینې ته ودرېږي. د خلوتونو پردې ټولې شي تیارې رڼا شي. د خیال په بام چې جلوه آئینې ته ودرېږي. سپرلي حیران شي گلشنونه په حیرت کې شډوب په ناز نخرو چې ګل سیرا آئینې ته ودرېږي. په ملکوت شي انګامې ملکوتي حسن ته چې د قدرت د نور صفا آئینې ته ودرېږي. شي قیامتونه کائناتو کې غوغا شي جوړه چې د خپل ځان په تماشا آئینې ته ودرېږي. لمر په وریوزو کې ځان پټ کړي ورته نشي کتی هغه نورمخې چې ښکاره آئینې ته ودرېږي. اڅان تاویږي ترې طواف کوي مدهوش علم کې کله چې یار لکه کعبه آئینې ته ودرېږي. عجب منظر وي چې آئینه آئینې ته ودرېږي. خایست خچل شي چې هغه آئینې ته ودرېږي.
عجب منظر وي چې آئینه آئینې ته ودرېږي. فرشته چې زبردست شعرونه وه. الله تعالی دې د حسن صاحب په قلم نور هم برکت کښېږدوي
انشاءالله.
مننه کوله حسن صاحب څخه. یو ځل بیا به راسو د دوستانو لیکونو ته. مسافر ملګری ګل احمد ستانکزی صاحب د پښتو د نړیوالې ورځې په هکله را لیکلی دی.
ښه
چې ژبه سپکه کړي سپکیږي هغوی، چې ژبه ورکه کړي ورکیږي هغوی. فخر افغان بابا پخوا ویلی چې نه یو کیږي نو غرکیږي هغوی. او لاندې ترې لیکلي چې د پښتو نړیواله ورځ دی، د پښتو د ژبې ټولو مینوال ته مبارک وي
انشاءالله. بېشکه چې ژبه ورکه شي نو بیا قام هم پسې له منځه ځي. که څه هم لیکنې دې ناوخته خپره شوه، خو په هر حال تا ته هم د پښتو د نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوو. مننه هم عابدي صاحب. دا بله لیکنه ده چې وایي هیڅکله به سر چا ته ټیټ نه کړو، موږ ننګ لرو، موږ پښتانه یو، د جذبې یو لوی غورزنګ لرو. د هر چا سیاست ټکنالوژي مو ماته کړې، موږ د ایمان په جذبه مست فکرونه دنګ لرو. غلامۍ نشو زغملی، پښتانه یادېږو، ځلاند مډال په نړۍ د تورې شرنګ لرو. او لاندې لیکلي چې د ټولو پښتنو امن غواړم. بیا هم مبارکي ورته وایم. زه حاجي ثمرګل نیک نام خیلیم.
مننه ورڅخه کو. ډیر ښه ښاغلی ثمرګل نیک نام خیل صاحب، تاسو ته هم مبارکي وایو او قدرونه دي کو. اغلی فاطمی د پروګرام وخو په ختمېدو دی، خو په تلو تلو کې یادونه کول غواړم چې د سلطانی صاحب په مرسته محترم حلیم رنزور صاحب هم ګروپ ته راغلی دی، او
هبل ورځ
بلې او هغه بل ورځ پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب هم لویش پاډر انزورونه راستولی وو. همداشان ملګرو تهران رادیو ته د خپلو رالیږلو پخوانیو لیکونو او لفافو د انزور په لیدلو سره زاړه یادونه راتازه کړل. او په تېره بیا حاجي ثمرګل صاحب، غلام جیلانی ساچ صاحب، سلطانی صاحب او نورو ډیرو ملګرو په دغه خوندور گپ کې برخه واخیستله چې موږ هم ترې ډیر خوند
واخیستل.
نو د ټولو دوستان څخه مننه کوو او ورڅخه غواړو چې د تهران رادیو او په تیره بیا د هر کله راشه پروګرام د دوی خپل پروګرام دی، او هم د دوی په دې لیکونو، شعرونو، پیغامونو او گپ شپ باندې آباد دی، او ان شاء الله چې همداسې ودان پاتې
شي. امين ثم امين. موږ هم دعا کوو، او د دې لپاره چې وخت نه لرو نو د خپل قدرمنو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.